ښځو پورې رسي، لکه کابل او کندهار او مومند روغتون یا نور مراکز، او تر هغه ځایه رسېدګي ونیسي پر لار باندې وپات شي.
شه مننه حاجی صاحب، ته چې تاسو موږ سره خبرې وکړې او استاد پښتنه به هم د ډاکټر صاحبانو څخه وکم. اوریدونکو، تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی روانه ده. په دې خبرونه کې د میندو د مړینې په اړه باندې موږ خبرې کوو چې څه ډول د دغه مخه نیول کېدای شي. زموږ د میلمنی ډاکټر صاحبانی، ډاکټر صاحب سونیتا بهرام، ډاکټر صاحب محبوبه افغان او ډاکټر صاحب یاسمین امین په دې خبرونه کې را سره دی. د تلیفون له لارې زموږ له سټوډیو سره وصل شوي دي. اوس هم پښتنې به د میلمنو څخه پیل کړو. ډاکټر صاحب سونیتا بهرام، ستاسو څخه به د اتل صاحب پوښتنه وکړم. ده وویل چې د مور تر ولادت وروسته آیا ښځه بیا هم له خطر سره مخامخ وي چې ژوند له لاسه ورکړي، که څنګه؟
بالکل، څرنګه چې ورور ویلې، دا سوال ډېر پر ځای سوال ده. او د مور د ماشوم مړینه بعد له زیږون نه یا هم بعد له ولادته امکانات شته چې وشي، بل خصوص یا مخصوصا د شپږ هفتو اول د بعد ولادت څخه دا وخت زیات وي. د دغه مختلف علتونه دي. یو دا چې دوی وروسته د ولادت څخه خونديزیان پیدا کېږي، مور ته خونديزي پیدا کېږي، همدارنګه دغه خونديزي باید زده کېږي چې مور خپل ژوند د لاسه ورکړي. د دې تر څنګه اکلامسیا او پریکلامسیا په نوم باندې په طبابت کې یو استیلا ده، که په عامه ژبه مونږ وایو، د جیک فشار ورته پیدا کېږي. او دا هم باید زده کېږي چې ډېر خطرناک حالت بعد له ولادت نه مور ته پیدا شي. او همدارنګه وریدي ترومبو امبولي دي چې دا باید زده کېږي، مشکلات مور ته بعد له ولادت پیدا شي او حتی د هغې ژوند په خطر کې واچي. او عفونیت یا همتان هم باید زده کېږي چې مور د سپسیس حالت ته لاړه شي او ډېر ستونزې مور ته پیدا کړي، حتی د مرګ سبب یې وګرځي. یعنی که چیرې په ټوله کې د مور د ولادت پروسه په ډېر احتیاط باندې او په ډېر مسلکي شکل باندې مخته لاړه نه شي، نو د مور د مړینې سبب وروسته د ولادت نه هم کېدلی شي.
بله، ډېره مننه. اوس هم ډاکټر صاحب یاسمین امین، ستاسو څخه به د توخي صاحب پوښتنه وکړم. ده وویل چې خلک باید څه تدابیر ونیسي چې د ښځو ژوند په خطر کې ونه لویږي.
مراد جانې، که معذرت غواړم، دا د کوم یو چې اتل ورورجان چې سوال کړی، د دې دپاره به زه لږ وضاحت ورکړم او بیا به دا سوال هم ورکړم.
مهرباني.
ځکه چې بخښنه غواړم صاحب سنیتا، زه لږ غواړم وضاحت ورکړم. کله چې یو مور ولادت وکړي په هغه وخت کې، نو د هغې زیاتره کله چې دی ولادت وکړي مخکې هغې ته شکر هم وي، شکر یې زیاتېږي. او بل یو سندروم ته مونږ وایو چې ټاکسیک شاک سندروم ورته وایو. هغه هغه وخت کې کېږي چې کله مور ولادت وکړي او کله چې هغه نرسه یا قابله یا ډاکټره یا کوم دایه چې هغه هغه مور دغه واخلي التهاب، او هغه په سخت حالت کې هغه شاک کېږي، هغه فشار ټیټ شي، هم د زړه ضربان ودرېږي. او بله زیاته مونږ وتر ټیټ پلسنټا وایو چې کله ملا دننه په ماشوم کې پاتې شي، زیاتره چې کله مور ولادت وکړي هغه ته پته نه وي چې دغه ماشوم څه چې کومه ملا پاتې شوي، مونږ چې ته پلسنټا وایو، نو د هغې یو برخه پاتې شي. زیاتره میندې بیروسته دغه التهاب کوي، خونریزي کوي، او دغه سبب کېږي چې په ماغه د اولنۍ ورځ نه د مور سبب د مرګ شي. او بل یو بل میکرو مونږ ته سپتسیمی، او کله چې میکرو په وینه کې داخل شي، نو دغه زیاته زیاتره دغه سخت هم د مور د زبې لکه لاړ وضاحت وکم، ځکه چې بل سوال تم تاسو ته جواب درکمه. او بل د زیاتره د میندو چې مونږ ته پوسټ پارټم امرج وي، زیاتره میندې چې کله ماشوم ولادت وشي، نو هغه دایا نرسانې هغه ځای کوم چې یوټرس سرویکس یا هغه زیاتره زخمي کلی، نو هغې سبب هم دا کېدای شي چې هغې نه بې خونریزي شي. او مور او زیاتره میرمنې کم خونه وي، نو هغه دغه سبب کېدای شي چې هغې مړې شي. نو توخی صاحب، سوال دا دی چې ګوره، په افغانستان کې مونږ به د خارجي سیستم باندې به بحث نه کوو، ځکه چې دا ابتدایه سوچ جزیات به زه ورکوم. هلو.
بله، موږ ستاسو ږغ اورو، مهرباني وکړئ.
خاصه چې خوب بخیر. توخی صاحب، اول خو دا چې مونږ یو کله چې یو میرمن باردار شي، یو مونږ اجتماعي کورنۍ کلتور، هغه باید هغې خپل خاوند ته باید هغه خپل د ټول جریان وایي. دا د خاوند او د کورنۍ فرض دی چې هغه د ولادت نه مخکې یا چې کله عمل اخلي، باید درې میاشتې دې ته ویټامین او فولیک اسید ورکړل شي. بیا ډاکټر ته بوزي چې د هغې معایناتو کې چې آیا د دې په کوم رحیم کې کوم مشکلات خو نشته، وینه باید معاینه کړي، و هم د هغې فشار باید چک شي.
کله چې مور باردار شي په افغانستان کې چې سیستم دا دی چې نلته تلویزیونی معاینه ته هغوی د سرس لري او نه نرسانو ته، زه به دا لږ خلاصه کړم، ځکه چې هغه راډیوګرافي او دا شی نه، زه لکه په افغانستان کې نشته دا شی نه. نو بیسیک سیستم دا دی چې باید یو دغه خاوند یا د خواښې دا ذمهداري ده چې په اولنۍ درې میاشتو کې باید خپله مامیرمن چې ولادت لکه عمل واخلي باید بوزي ډاکټر ته، هلته باید د دې فشار معاینه شي او هم د دې د وینې ګروپ او هر شی معلوم شي. بیا د هغې نه درې میاشتې پس هم دی باید په تقریبا که افغانان ډېر اقتصادي مشکلات لري نشي کولی، باید په عمله بارداري کې باید دې درې څلور ځله ډاکټر ته مراجعه وکړي یا کوم کلینیکونو ته. او زیاتره سیستم دا دی چې هلته د زیاتره مېرمنې د کمخونۍ سبب زیات کمخونۍ، نو هغې ته هم د وینې ګروپ نه معلوم، نو زیاتره په کلینیک کې دا ضروري ده چې د هغې د وینې ګروپ معلوم کړي. او بل هم دا دی چې د خواښې اسخر دا باید او کوم کورنۍ چې د هغې د غذا ډېر زیات باید خیال وساتي. متاسفانه په افغانستان کې هغه کوم مېرمن چې به امرادارې هغې ته هغه دوا هغه ډوډۍ او غذا نه فراهم کېږي چې کوم یو هغه میوه شیانو ته ضرورت لري. نو دغه درې ستونزې باید د مېرمنې د دې نه دی چې ابتدایه او درمیانه او آخري مراحلو کې چې دي باید دا ضرور ډاکټر ته بوزي. او هم د هغې د غذا د کوشش دی وکړي چې کله مېرمن بارداره کې، زیاتره په افغانستان کې د یوټای انفیکشن چې ورته موږ ویو دا التهاب د دغه ته ورته ویو دا ډېر زیات دی، نو زیاتره دی باید چې کله ډاکټران ته مراجعه وکړي باید ضرور د یونټ چیک انفیکشن یا د نورو تلویزیونی معاینه باید یو ضرور یو دو کې. زیاتره هلته دغه د مشکل دی په افغانستان کې چې تلویزیونی معاینه زیاتره خلک وایي چې زما ماشوم ته نقصان رسوي، هغه صرف د اوازونو نه پیدا کېږي، هغه کوم ماشوم ته نقصان نه لري. نو زما توخی صاحب نه دا خواهش چې همیشه توخی صاحب ډېر افغانستان کې ما زه فکر کوم چې ما ورسره یو ځله دوه درې ځله خبرې کړې وي، نو د هغې دا ذمهداري د مشرانو د کورنۍ دا ذمهداري ده چې دغه مېرمنې باید کلینیکونو ته او دغه ته بوزي، د هغې هر شي باید کور کې وړو وړو شی نه. او خصوصا که تاسو وګورئ په افغانستان کې اوس موږ چې ته خفګان و جوور خفګان ډېر زیات دی په مېرمنو کې، تقریبا د په ولادت نه پس هم پیدا کېږي او ځینې وخت کې پرینټل هم پیدا کېږي. نو د دغه خفګان نه کوشش کړي، د جوور خفګان نه باید مور وساتي. او هم شکر زیاتره مېرمنې هلته خواږه شی نه ډېر زیات خوري په ولادت په بارداري کې، نو دغه شی نه باید ډېر اجتناب وکړي. نو دغه ډېر ضرورتي نه لکه دي په یو مسله کې، ځکه چې موږ د سیستم د افغانستان د خارج په سویه نه دی، یو ډېر ابتدایي سیستم دی، نو باید کوشش وکړي چې کورنۍ هغې سره کومک وکړي.
بله ډېر مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب محبوبه، افغان ستاسو په دې برخه کې پوښتنه وکړم چې لکه تاسو چې واورېدل ډاکټر صاحب یاسمین امین یادونه وکړه د پوسټ پارټم ډیپریشن یا د ژور خفګان چې تر ولادت وروسته ښځې ورسره مخامخ کېدای سي، او دغه د ښځو د رواني حالت په خاطر باندې دوی ورسره مخامخ کېږي، ستاسو په نظر باندې په دغه برخه کې څه کېدلای سي؟ او آیا په افغانستان کې داسې خدمات تا چې په دغه برخه کې د ښځو سره مرسته وکړي؟ بل پښتنه زما دغه ده چې څومره مهمه ده چې خلک ولادت ته د یو جدي خبرې په سترګه باندې وګوري. زموږ خلک په دې عموما داسې فکر کوي چې دا یو عادي خبره ده، نو کوچنۍ دی پیدا بسي او ټول خلک کوچنیان پیدا کوي، او دا هم یو لکه هر ځل چې یو کوچنۍ پیدا کېږي دغه د یو بل ژوند پیدا کېدو یا د زیږېدو هغه ښځه خپل ټوله ژوند په خطر کې اچوي چې دغه اولاد پیدا کړي. دغه ته څومره د قدر په سترګه اول باید ورته وکتل سي، او بل څومره د خطر په سترګه باید ورته وکتل سي چې دا یو د دې ښځې د ژوند لپاره یو ډیر لوی خطر دی، او دغه خطر د راکمولو په خاطر باندې باید هر ډول مرسته ورسره وسي د دې ښځې سره. ستاسو څخه زما دغه دوه پوښتنې دي.
ډېره مننه، بالکل ستاسو خبره سمه ده. دغه ډپریشن څه دی یا ژور خفګان د مېندواري وخت کې پیدا کېدی سي، خو هغه ښځو ته چې د مېندواري وخت کې دا ژور خفګان لري، نو پات له ماشوم زیږون وروسته نو دا کېدی سي ډېر زیات شدید سي. او دا ژور خفګان څرنګه ورسره کورنۍ مرسته کولی سي؟ دا دام ډیره مهمه ده او تر ټولو مهمه ده خبره ده چې د ته وخت ورکړل سي په دې چې مشروم پیدا کېدل یا د مزګون خپل یو داسې یعنی پروسه ده یو داسې تغییر ده په د کورنۍ په ځوان کې ته یوازې د مور په ځوان کې نه د ټولو کورنۍ مخکې سي دا موږ یو هیوادوالم دا خبره وکړه چې ټول کورنۍ ورته خوشاله سي مشروم پیدا سي مخصوصا د مشروم مور پلار دا دوی په ځوان کې ډیره مهمه او ډیره د خوشاله وړ ورځ به یا به هغه لحظه یې سي مشروم پیدا سي خو کدا خو کله کله د جوړ خپکان خپل یو ناروغي ده او دا باید د مور او د ماشوم پلار خوند او کورنۍ خپل او روغتیایي کارکونکو له چا سره دوی تماس لري هغه ټول باید د حقیقت تسلیم کې سدا یو ناروغي ده دا د سره د خدا نه خسته دي ذهني حالت خراب ده دا یو ناروغي ده چې د هورمونونو د لوړتیا له خاطر سه په مندواري وخت کې لوړی او د فتن بعد له مندواري نه کم سي نو دا حالت پیدا کیږي د سره کورنۍ ډیره زیات مرسته کولای سي سه دته او د ماشوم پلار ته یوازې وخت ورکې سي دوی سره کین او د ماشوم پیدا کېد خپل منځ کې سره په خوشي توګه په خوشحالي سره ول منځي او دوی ته پاملرنه وسي او د دوی د خوراک پاملرن موسم څنګه سمخ کې ډاکټر صاحب یاد کړه خو د دوی خبرو تم باید غوښونه ولسی د دوی کده اشتیاي کمی باید له دې نه پښتنه وسی وخت ورکړ سي خبرې وکړي سي ولې ته اشتیاي کم ده سدا څنګه احساس کوي کدي دې ته به خوبي پیدا سوي نو باید له دې نه پښتنه وسی او دې ته وخت ورکړ سي دې ته دې خبرې واوري واوري سدا څنګه احساس کوي دا د احساس خپګان کوي دا احساس یوازې توپ کوي او بل دا د سي مخکې سم زیاده کړ ځینې ویتامینونه هم ډیر مهمه دي سي باید وخت سي هغه د جوړ خپګان کمی لکه ویتامین دی او د نور ویتامینونو سي د وجود لپاره ضروری دي او کچېری دا تر شپږ وختو یا تر دوه میاشتو د دې جوړ خپګان زیاتېږي زیات وخت نيسي نو هغه وخت سي باید ډاکټر ته مراجعه وکي او د دې یعنی ناروغي په شکه پدې سي اکثره دا پخپل ورو ورو خکېږي او برطرفه کېږي خو په لس فیصد واقعاتو کې دا پاتې کېږي بعد له دوه هفتو دوه درو میاشتو او هغه وخت باید ډاکټر ته مراجعه وسي کېدای سي ځینې دوایانو ته ضرورت پیدا سي دا یو پوښتنه بل پوښتنه ستاسو
بله زه فکر کوم چې د ډاکټر صاحب افغان رابطه له موږ سره قطع سو موږ هڅه کوو چې دوی بیرته وصل کو د سټوډیو سره ډاکټر صاحب سونیتا بهرام ستاس څخه به بل پښتنه کوم تر هغه وخت ته پوري چې ډاکټر صاحب افغان بیرته زموږ د سټوډیو سره وصل کیږي ستاسې دغه د خپل سترګو لیدلی حال کرا سره شریک کی په افغانستان کې د شوزو د وضعیت په اړه باندې چې د دوی حالات
څنګه ول
بله په بخښنې سره ډاکټر صاحب محبوبه افغان زموږ سره بیرته وصل سوی دا اوریدونکو پښتنه به بیرته تاسو وکم افغان صاحب بیا به ډاکټر صاحب سونیتا بهرام تاسو ته راسم ډاکټر صاحب تاسو څخه دغه پښتنه وکړه چې زموږ خلک اصلا په عموم کې دغه د اولاد زیږیدل دومره جدي نه ګڼي دوی فکر کوي چې دا یو عادي پروسه ده او تیره بسي څنګه باید یعنی دوی ته تاسو دغه زه غواړم چې تاسو دوی ته ووایئ چې دغه یو عادي خبره نه ده دوی باید ورته په جدي سترګه وګوري او یو ښځه خپل ژوند په خطر کې اچوي کله چې یو بل انسان زیږوي یا یو بل ژوند دغه دنیا ته راوړي
بله بالکل تاسو خبره بالکل سمه ده د مندواري په وخت د مندواري که زه وایم له شروع نه له اولو درې میاشتو نه رانیولې تر تقریبا شپږ هفتو بعد له زیږون نه دا ټوله هغه دوره ده چې د مور ژوند لدیر خطراتو یا گوار سر مخامخی. دی مندواری پا اول درومی هستو که دی پا وجود که اغا تغییرات رازی دی وجود پا اغا فیزیولوژی که دیر تغییرات رازی، مثلا دی وین زیاد، دی وین حجم زیادی جی، پا زره بند فشار رازی، پا رگونو بند فشار رازی، او دی پا یعنی ششو بند فشار رازی، نو دیر زیاد تغییرات. او دی اغا ایمیون یا دی معافیت سیستم که یو چه تغییرات بیا وروسته رازی سه دا زکل التهابونو یا انتانونو یا میکروبونو تا دیر زیاد وجود حساسی دا تغییراتو لواجه نیسی دی دفاعی سیستم سم لکن بدلون پک راسی. نو دا زکل که یو عادی ناروغیم یه پو دی که دیر شدیده که دیسی او همدارنګ ځینې نورې ناروغیانې د لکه شکر مخکې نه درلودو اوس کېدای سي د میندواری په وخت کې شکر پیدا سي بعد له پنځمې میاشتې او که دې پخوا شکر و اوس د دې شکر کېدای سي نورم زیات سي که د دې مخکې لوړ فشار و اوس دا نورم د دې وجود یا رګونه یا د دې ټول هغه سرکولیشن یا د وینې دوران بیا هم له د لوړ فشار له خطر سره مواجه کیږي او دا یو بل مرض چې موږ پری اکلامسیا او اکلامسیا ورته وایو هغه د لوړ فشار د وجه نه منځته راځي، هغه په ګردو باندې هم ډېر تغیرات راځي. نو ځکه دې په د وجود په فیزیولوژي کې ډېر تغیرات راځي او ډېر مرضونه سي که هغه نه مخکې موجود ول د مېندوارۍ نه مخکې هغه شدیده کېږي زیات خطرناک سي او یا داسې کله کله داسې ناروغیانې دي چې تنه د زیږون د مېندوارۍ په وخت کې پیدا کېږي. نو ځکه او خپله زیږون یو ډېر زیات مغلق پروسه ده په دې باندې یعنی د مور زوان ځکه له خطر سره مواجه کېږي سي په دې کې کېدای سي وینه ډېره زیاته ولاړه سي کېدای سي دې کې التهابات دا دوه ډېر هغه عام لامل دی سي د موږ په هیوادونو کې دي او په دې هیوادونو کې سي لږ پرمختللي دي په دې کې بیا د رګونو کې وینه غوټه کېدل او بیا هغه سي شژې ته ولاړ سي بیا د مور د مړینې یا د مارکس سبب ګرځېدی سي او لوړ د وینې لوړ فشار شکر مرض د ګردې مرضونه او د جګر مرضونه سي هغه هیوادونو کې کېدای سي موږ په هیوادونو کې ایسې پیژنې نه خو دلته ډېر زیات نه یوازې د مور بلکې د ماشوم د ژوند هم له خطر سره مواجه کوي. نو ځکه د دوی پاملرنه د مېندوارۍ نه مخکې شروع کېږي بیا مېندوارۍ په دوران کې او بیا مېندوارۍ نه وروسته د روغتیایي کارکوونکو لخوا ډېره ضروري ده. د دوی که کم خونه یې د مېندوارۍ په دوران کې نو دوی د زیږون په وخت کې به دوی ډېره زیاته وینه له لاسه ورکړي. نو هغه د مېندوارۍ دوران کې که دوی کم خونی علاج ونیسي او سمه نیسي نو دوی ځوان زیات له خطر سره برابرېږي یا خطر سره مخامخ کېږي د زیږون په وخت کې. نو ځکه د زیږون د پروسې د تیاری لپاره نو مېندواري وخت کې د دې پاملرنه ډېره مهمه او ضروري ده.
بله ډېره مننه ډاکټر صیب افغان. زه به بیرته تاسو ته راسم، اوس هم یو اورېدونکی زنګ راوهي، اول به د دوی پوښتنه راواخلو بیا به بیرته میلمنو ته راسو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. تاسی که خپل نوم موایست او داغا چه زموش ده ډاکټر صاحبانو میلمنو چخست، تاسی کما پوښتنه ده مهربانی؟
کلا محمد عدل در ازگانه چه داغا نوزدو صدا خواهش دی داغا چه چوکی زنانه ای مانا رنگ جلی خورا کشه نکی در اندروی پر وقت یا داغا سی نو دا کم
ش مننه عادل صاحب چې تاسو پوښتنه وکړله. تاسو تلیفون یو ار لامه قطع کوئ، زه به د اغلی بهرام صاحب څخه دغه پوښتنه وکړم، دوی کې داسې تاسو نور پوښتنې هم ولري. ډاکټر صاحب بهرام، تاسو کولای سئ چې د عادل صاحب سره مستقیمې خبرې وکړئ، د ده پوښتنې ته که تاسو ځواب لرئ یا کوم نورې پوښتنې د ده څخه کوئ فالو اپ.
او بخی دی عادل صاحب پختنه ما اونو شنی ولی کولی شی یو ریپیټ کئ.
بله ډاکټر صاحب، عادل صاحب وویل چې کله چې شذ یعنی رنگ ژړ سوی وي او ضعیف وي د امیدوارۍ پر مهال باندې د دغه څه وجوهات کېدلای سي. که تاسو د دوی څخه تعقیبي پوښتنې هم لرئ، مهرباني دوی په تلیفون کې دي.
عادل صاحب، رنگ زیر شوی یا هم گندمی رنگ ته قهوه‌ای لکې ورته پیدا شوی دی، دغه موږ ته یو تفکیک کړی ده، یعنی رنگ زیر شوی ده په واقعیت سره او یا هم د خاکستری یا تورې لکې غونته غورځېدلې دي، د سترګو حلقې ورته پیدا شوي دي.
ډاکټر صاحب بخښه کوه، رنگ ژیړ ډوډۍ کم خوري دا منه کم برات مستفو
مهربانی ډاکټر صاحب. مهربانی
په ټول کې د عادل صاحب پوښتنه ته موږ داسې ځواب ورکړو چې یو د دوی مریض چې ده په امیدواري محل کې یا هم په امیدواري کې دوی سم اشتها نه لري، خوراک سم نه کوي، نو چې کله د دوی خوراک سم نه وسي تابند دې بدن ضعیف کیږي او لازمه ویټامینونه او منرالونه همدارنګه څه چې ورته ضرورت یې هغه نه رسیږي، د دوی بدن د ضعیفوالي سره مخامخ کیږي. کله چې دوی ضعیف شي نو دوی حتما رنگ به زیړ بخونده غونته اوړي او همدارنګه کمزوني سره به دوی مواجه سي. نو د دې لپاره چې دوی اشتها نسته ده او خوراک سم نه ده، دوی یو خو د هورمونونو د تغییراتو له وجه چې په امیدواري کې دا یو فیزیولوژیک پروسه ده رامنځته کیږي، د دې ترڅنګه دوی ته یو څه نښې او نښانې زیاتېږي، د دلبدۍ او استفراقاتو، بې اشتهایي او کسالتو، یعنی تنبلي دا ورته پیدا کیږي. دوی که چیرې د مریض په دوامداره شکل باندې همداسې خوراک کم وي، حتما د هم نسایي ولادي ډاکټر ته، حتی داخلي ډاکټر ته د خپل مریض بوزي تر څو ورته تشخیص شي چې د معدې مشکلات لکه د معدې میکروب یا اچ پایلوري همدارنګه نور د معدې سیاسي دي ورته چک کړي، او هغه فاکتورونه چې د بې اشتهایي د عمل کېږي هغه ورته ټریټمنټ یا هم تداوي کړي، تر څو د دوی مریض بېرته پر خپل حال باندې یو څه ناڅه راسم شي. په کور کې دوی ورته کولی شي هغه خوراکي توکي چې مور ورته ډېر تمایل لري یا امیدواره مېرمن ورته د دوی مریض چې ده تمایل لري هغه ورته مهیا کړي، او د دوی د خپل دغه مېرمن چې اوس خوراک سم نه کوي کوشش دی وکړي چې زړه کړي تریخ ترو شیانو څخه یو څه ډاډګیرنه وکړي، او د دې تر څنګه خوراکي توکي چې لکه موږ تاسو په عام شکل دوه وخته یا درې وخته خوراکي توکي یا هم په پښتو کې چې ورته قطب وایي دا استفاده کوو خوري، امیدواره مور دی هماغه درې وخته څلور وخته پنځه وخته د خوري لږ لږ د خوري زر زر خوري، ځکه امیدواري دوی ته خپله دلبدي او بېشتهایي پیدا کوي. دوی نشي کولی په هغه مقدار توقع چې د دوی کورنۍ تر لري چې باید دوی وخوري یا خاوند ورنه توقع لري په هغه مقدار نشي خوړلی، او همدارنګه هغومره د دوی بدن ته چې ضرورت ده دوی په یو دم خوراک سره دغه کمبوتات نشي پوره کولی. نو چې چیرې دوی خو خوراکونه کړی دوی بدن ته د ویټامینونو کمبودوالی پیدا کیږي، کمپونی پیدا کیږي، منرالونه په بدن کې کمیږي، او دا خپل باعث دی کیږي یا علت دی کیږي چې د مور په مخ باندې هم ژړوالی پیدا شي او هم چې خاصه پورته وای او هم تورې لکې یا قهوه‌ای لکې د پزې په سر، په غومبرو باندې، په ټنډه باندې، په زنه باندې، په دې قسمتو کې ورته پیدا شي، حتی د زړه ټکان او بېخوبي او عصبانیت به ورته پیدا شي. چې دغه ټولې نښه نښانې دي همدې دي چې دوی مناسب رژیم غذایی یا هم تغذیه مناسبه نه ده، او باید دې شوي دي چې دوی ته دا مشکلات پیدا شي. ښه خبره دا ده چې دوی حتما یو ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو د غوښتنو ته په سمه توګه رسیدګي وشي.
ښه ډاکټر صاحب، زه به یو تعقیبي پوښتنه درڅخه پسې وکړم. دغه د آر بي سي هموګلوبین د کمښت لامل چې په عامه ژبه کې ورته کمخونی ویلای سو، دغه د آیرن د کمښت سره څومره تړاو لري ستاسو په نظر باندې؟ کله چې د ښځې رنګ دغه ډول ژیړ سي لکه دا اوس چې عادل صاحب وویل، دغه د پاره څومره مهمه ده چې دوی دغه داسې غذا وخوري چې پکښې اوسپنه زیاته وي یا آیرن، او هغه کوم غذاوی دي چې کتا صورت وایست مهرباني؟
آر بی سی یا هموګلوبین د خپل وینې سره خرابيات دي. کله چې دا پروبلم کې کم شي او کمپونی منځته راځي، دغه کمپونی خپل ځان ته ډیګري لري یا هم درجه لري، شکل دغه متوسطه پرتدایی درجه باندې کم خونه وي، نو د مور ته دومره ډېر اعراض ولایم نه پیدا کېږي. فقط یګان ستړتیا او لږ خاصف بدن د رنګ او داسې ځینې نشانیانې په ابتدایي شکل پیدا کېږي، خو که چیرې متوسط ته سي مور ډېره ښه متوجه کېږي چې زه کم خونه شوی یم. او که چیرې شدید وي نو بیا هغه حالت ده چې مور حتی کېدای شي په ډېر وخیم حالت ته ورسېږي او ضرورت دې ته وي چې حتی نقل و دم یا هم مور ته وینه انتقال شي. خوراکي توکې د په اوله درجه کمپونی کې که چېرته یو مور په اخته وي، دوی کولی شي هغه ټول خوراکي توکې چې شنه پاڼه لري هغې څخه استفاده وکړي. د دې تر څنګه هغه شنه پاڼه والا شان چې خوراکي ترکاري باب چې دي، دوی نه تنها دا چې اوسپنه لري بلکې دوی ویټامین سي لري، او دا ویټامین سي که چېرې د دې په بدن کې د دغه کوم شخص چې دا مواد غذایي اخلي په بدن کې تموین وي، دا صاحب باعث دي کېږي چې دغه هیموګلوبین یا هم د سر کرویات د وینې ښه جذب شي په بدن کې، او دا باعث دي کېږي چې بیا کمخونی رفع شي. نو د دې تر څنګه تر ټولو څخه زیات هغه خوراکي توکي چې ډېر مقدار هیموګلوبین یا آر بي سي لري، په عام اصطلاح شور نخود ورته ویل کېږي، غټ نخود چې دوی دغه که دوی استفاده کړي د دودوی کمخونی به ډېره ښه کور کړي. خو بیا هم وایمه دغه شیان چې مونږ یادونه وکړه، دا متوسطه او شدیده کمخونی مونږ ته نه شي کور کولی. فقط هغه میندې چې امیدواره دي دغه خوراکي توکو نه که دوی استفاده وکړي، دومره ورته کولی شي چې مور تقویه وساتي، او همدارنګه هغه ابتدایي یا اولیه کمخونی چې دوی ته پیدا کېږي په امیدواري کې د هغه څخه مخنیوی وکړي. که چیرې په دوی کمخونی په متوسطه درجه کې وي یا هم په شدیده کې، دوی حتما ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو دغه کمخونی ورته د دوایي په شکل باندې تداوي شي. او په افغانستان کې اوسني شرایطو کې په هر سل مېرمنو کې نظر په دې باندې چې مونږ ته مراجعین یا هم مریضان مراجعه کړی ده، په سل مېرمنو کې 99 مېرمنې ټولې کمخونه دي، د کلسیم کمبود، د آر بي سي یا هم د هیموګلوبین کمبود، همدارنګه ویټامین ډي کمبود، په ډېرو ویټامینو کمبود سمبوته سره دوی مواجه دي، بلخصوص همدغه آر بي سي یا هم آیرون چې ده د په وینې کې کم ده. دا نه تنها په افغانستان کې دا امکانات نشته ده چې دوی رژیم غذایی مناسب واوسي، که چیرې د دوی رژیم غذایی مناسب وي، د دوی هغه محیط کې چې دوی ژوند کوي، هغه ډپریشن لاندې یا هغه تشویشونه تنشنونه چې دوی سره دي، هغه په بدن کې نه پرېږدي چې دغه په لازمه ویټامینونه د دوی په بدن کې جذب شي. نو د افغانستان کې هر امیدوار مور چې ده، ضرور لازم ده چې دوی باید نسې ولادي ډاکټر ته مراجعه وکړي، وروسته د چک اپ نه لازمه ده واګانې چې کېدای شي چې هغه فولیک اسید وسي چې په درې میاشتو اول کې فولیک اسید ورکول کېږي، وروسته لغې نه آیرن سکاروس ورته یا همدغه آر بي سي چې تاسو ورته وایي دا ورته تجویز کېږي، او دا د کمخونی علتونه چې دي دوی بیا کولی شي چې رفع کړي.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب بهرام چې تاسو په دې برخه کې معلومات ورکړل. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه دا زما حق دی تاسو واوریدل. زموږ نورې پښتنې هم دي چې هغه مو هم باید مطرح کړي وای، خو چون چې وخت اجازه نه راکوي د دې خبرونه وخت پای ته رسیږي. له ډاکټر صاحب سونیتا بهرام، ډاکټر صاحب محبوبه افغان، او ډاکټر صاحب یاسمین امین څخه ډیره مننه کوم چې دوی وخت وایسته په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړه، او دا اوریدونکو پښتنې ته هم ځوابونه ویل، او دا اوریدونکو څخه هم مننه چې تاسو له موږ سره تماس ونیوي او خپلې پښتنې مو زموږ له میلمنو سره مطرح کړي. اوریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.